سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په زنبلخت حرکت کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په اروزګان ولایت کې درې ویشتنه په مسر کې بدرو وهل. د اروزګان لپاره د طالبانو د والی ویانس احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې د غلا او اخلاقي فساد جرمونو په تور نیولي وه.
تعذیرات ځینو کسانو ته ورکړل شوې شل نفره ول او په مختلفو جرمونو سره غزنا وه ته تعذیر سزاګانې ورکړل شوې.
د یاد کسانو د وهلو لپاره د تیرې ورځې راهیسې د ملي راډیو اعلانونه کېدل او له خلکو یې غوښتل چې په یاد ولایت کې ورزشي لوبغاړي ته ورټول شي. بل پلوه بیا د اروزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې یاد کسانو شمېر درې ویشتنه وه. طالبانو په دغه کسانو د درو وهلو پر مهال خبر اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړې. له سیمې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغه ته درې ویشتنه چې درې تنه یې ماشومان وو د درو وهلو او دغه راز یادو کسانو ته د اتو میاشتو څخه نیولې تر پنځه کلن پورې د بند سزا هم واوروله. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپره شوه دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک زپل دی. د واشنگتن او اروپایي ټولنې لوري د طالبانو د دغه اقدام لغندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو وزیران هم یوځای شوي دي. د روسیې د صدر اعظم پخوانی ماوین دیمیتری روزورګون چې یو وخت د دولتي فضایي ادارې رئیس هم و د اوکراین په ختیځ دونیتسک ښار ته څیرمه د بلتونو پلو تر کنټرول لاندې د اوکراین سرتیرو په ډزو کې ټپي شوی دی. روزګون پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د ټپي کېدو وروسته عملیات شوی او اوس په روغتون کې بستر دی. په دغه ډزو کې څو تنه نور هم ټپیان شوي دي. دیمیتری ویلي دی چې کوم چای د اوسېدو ځای په اړه اوکراین سرتیرو ته معلومات ورکړي دي ځکه د مودی رئیس هلته اوسېده او په نښه شوی نه و. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوه. زلنسکي مخکې د اوکراین کانګرس ته وینا وکړه او له دوی سره شوې مالي او پوځي مرستې خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه وبلله. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکچکو بدرګه کول د جګړې له کبله میلیونونه اوکراین نیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنه لري خو ډاډې ورکړه چې هیواد به یې روسیې ته تسلیم نشي. او د بلغاریا د کوزلوودی ایالت اټومي برېښنای فابریکې نن پنجشنبه د سویډن د ویستونیک هاوس برېښنا شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ څو د 1000 میګاواټه روسي جوړ شوی واحد لپاره اټومي سونتو کې چمتو کړي. د اروپایي اتحادیې غړي اوسمهال د کوزوودو اټومي بټۍ د دوو واحدونو لپاره د روسیې تیلو باندې اتکا کوي، مګر بلغاریا په اوکراین کې د مسکو له برید وروسته د خپلې انرژي امنیت ټینګولو په لټه کې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو د پریکړې وروسته چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې وتړلې، د پانتونونو یو شمېر استادانو په افغانستان کې خپل استعفاوي د پانتونونو استادۍ څخه وړاندې کړې.
د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولی د اقل ما استعفا ورکړه.
وړاندې په خپرونه کې موږ په یو راپور کې د هغو استادانو سره خبرې کړې دي چې دوی اوسمهال د پوهنتون د استادۍ نه استعفا ورکړې ده. د دې تر څنګ د هغې محصلینو سره مو هم خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. په راپور کې به د دوی خبرې هم ولرو. اروزګان کې بیا په درویشتنو باندې د درو وهلو حکم تطبیق شوی دی. خو د دې درو وهلو د حکم نه وړاندې په دغه ولایت کې اعلان کېده چې خلک باید د درو وهلو حکم ته ورټول شي.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی.
د افغانستان او سیمه نور مسایل ته به هم تم شو. په دوی منیمه کې درته د مخکخ خوځو پروګرام هم لرو. ملتیا مغوړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشهید د طالبان د حکومت لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شاشي د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د طالبانو د پریکړه به افغانستان نور هم د بیوزلۍ خواته بوزي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال خبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شاشي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویز د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوي. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوی به د ټول هیواد لپاره ویجاړوونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شهزاده فیری کیرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا د پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغل ډیکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلې او لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلي و چې طالبانو د افغان مېرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا افغان مېرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو تفریحي پارکونو ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولې او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوالو د طالبانو دغه پریکړه ته شوه د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې تړلې دي خبرګونو خوتلې وو. لمدې سره جوخت بیا په کابل کې لاریون کوونکو ښځو هم نن یو لاریون کړی وو او دغه لاریون کوونکي دا کوي چې د طالبانو لخوا د ښځینه محصلینو پر مخې د پانتونونو د تړل کېدو په خبرونکې د دوی نننۍ لاریون په تاوتریخوالي بدل شوی دی. لاریون کوونکي ښځو ازادي راډیو ته وویل چې زهرا مندګار او انګیزه ګنش د لاریونو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ښځو د غلاریون له تحصیل نه د نجونو د بې برخې کېدو په تړاو چې د تنظیمونکو په وینا د طالبانو لخوا یې مخه ډب شوه. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او د خودجوشه ښځو خوځښت د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د وروستۍ پریکړې پر غبرګون چې د پوهنتونونو دروازه یې د ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې تړلې دي لاریون وکړ. دوی دا کوي چې د طالبانو له لوري د دوی لاریون په تاوتریخوالی واوخت
و تا جان داشتن هر کدام ماره گرفتن خوب لد کردن به شمول طالبا لد کردن بسوی زدن که تا تکمای پیرانای ما پرید.
دشالا عرفی په نوم یوې لاریون کوونکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د اعتراض کوونکو ښځو په منځ کې یو شمېر داسې ښځو هم ځای موندلی و چې په خبره یې له طالبانو سره یې تړاو درلود.
بین مظاهره کنندگان در بین دخترهایی که اعتراض داشتن چندین زن که با طالبان
د لاریون کوونکو نجونو په منځ کې څو ښځې چې له طالبانو سره یې تړاو درلوده کله چې رنجر سیمې ته ورننوت دا ښځو موږ هر یوه په ټینګه ونیولو او د طالبانو سره په ګډه یې وهلو. آن دا چیز موږ د کمیس تڼۍ وشکېدلې
بسوی زدن که تا تکمای پیرانای ما پرید.
په ورته وخت کې انګیزه کنش او زهرا ماندګار چې ویل کېدل د لاریون پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي وي د طالبانو له لورې تر تعهد اخیستو وروسته خوشي شوي دي. انګیزه کنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نموتر رنجر با چند زنا بودن فکر کنم از خودشان بودن
تو میرمنه یه چه طالبان پوری آره در لوده لمون سر یو زی موتر تا پورتا کری او ده کارت چار دریه می حوزی تا بوتلو ده چیرنو او چو پختان وروستا ده دو و ساتون لپارا مونگ دوارا حل تا و لمونگ یه جمن واخستا چه بیا بدا کار نکو او مونگ خوشی کرو
انجام نمیتنی کارا و باز دیگه ایلاشت.
د ګونش په وینا درې نورې مظاهره کوونکې ښځې بلې حوزې ته بوتلې چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. د غلاریون کوونکو میرمنو دا هم وویل چې یو شمېر خبریالان چې د دوی د لاریون د پوښښ لپاره تللي وو د طالبانو لخوا نیول شوي دي خو د طالبانو حکومت د دغو ادعاو او د ځینو لاریون کوونکو ښځو او خبریالانو د نیولو او بېرته راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لاریون کوونکي د طالبانو لوري د دوی په وینا وهلي او ټکول شوي دي. بیا په کابل کې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه ښوونکې دا کوي چې طالبانو یې سپکاوی کړی او له ښوونځیو څخه یې ایستلی دي. دوی له ښوونکو سره د طالبانو دا چلند ناسم ګڼي او وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول د ښوونځیو له ښوونکو سره دغه ډول چلند مخنیوی باید وشي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار د خیرخانی په یو ښوونځي کې د یوې سرمعلمې غږ دی چې په خبره یې تېره ورځ طالب ځواکونو له درنو وسلو سره د دوی ښوونځي ته ورغلي او دوی ته یې ګواښونه کړي دي. نوموړي چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل او ښوونځي د نوم له اخیستو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت د دوی لپاره ډېر ډارونکی او د اندېښنې وړ دی.
طالبان لدرنو وسلو سره چې داسې وسلې مې پخوانه ویلیدلې او که یو کوچنی ماشوم یې هم وګوري ترې ویریږي. ښوونځی ته راننوتل، زه د ښوونځی د مدیر او دوو نورو استادانو سره وم. کله چې موږ غوښتل له ښوونځی څخه ووځو هغوی موږ ته وویل تر دې دمه مو دلته څه بد کول چې پاتې وئ. موږ تاسو ته ویلي چې تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې ښوونځی ته لاړ شئ.
یوه ښوونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ورته کیسه کوي.
کله چې موږ تیره ورځ ښوونځي ته لاړو هغوی موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې تر بل امره پورې به بیا ښوونځي ته نه راځئ. دوی وویل چې له دې وروسته له درېم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي د زده کړې حق نه لري.
دغه ښوونکي وایي روان وضعیت د زغم وړ نه دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د دا ډول کړنو مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې له ښوونکو سره د طالبانو د دا ډول چلند په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان احسان الله خطاب نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د یو شمېر ښځینه ښوونکو په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې استادان یې هم ورته وګواښل. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د پوهنتونونو دروازې به هم تر بل امر پورې د نجونو پر مخ تړلې وي.
راپور کې مواردل چې د ښوونځیو یو شمېر استادانو شکایت کوي چې طالبانو ورسره ناسم چلند کړی دی. له دې سره جوخت بیا هغه استادانو چې په پوهنتون کې تدریس کاوه لکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړل کېدو امر وشو ځینو استادانو استعفا ورکړه. د دې استادانو سره موږ په دې راپور کې خبرې کړې دي.
دا یو عجیب شانت احساس ما ته راپیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان درد دلی سونه یوازې بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازې نه درد هم دا و چې مونږ به علم او بے سوادی کچم ډیره زیاته لوړه وه او یوازې نه مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم او بیا په خاص توګه زمونږ خويندې چې له دغه نعمت نه بے برخې ول حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته د دې لپاره چې ډیر اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پریکړې نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري، خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغه په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورزي، ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي، تر راتلونکو اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوي شو چې راشو او یوازې هلکانو ته درس ورکړو؟ بیا چې کورته ځو خپل خويندو محصلینو ته څه وایو چې چیرې تللی وو؟ که وایو چې تللی وو درس مو ورکړ، لرواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي. خای پختنه ور سره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای، نو تاسو ولې زی درس ورکوي؟
شاید سوال خلق شوه وخت کې ما درس نخوانیم شما به چی خاطر دغه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوې، یو شمیر استادانو خپل استعفاوي وړاندې کړې. د پداسیال کې د چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه ورسته د پوهنتونونو ډیر شمیر استادانو خپل دندې پریښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه کوم ارقام نه دی ورکړي، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونې زیور رشتین چې 45 کاله تدریس کړی ازادي راډیو ته ویل چې د علمي کادرونو استعفا ډېر لوی اکاډمیک زیان دی، داسې زیان چې کلونه کلونه به بیا جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول، مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نه شي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت دی وایاند حافظ ضیاء الله هاشمي نظر هم ولرو، خو نوموړي دومره ویل چې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدلو په اړه به د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن یا سبا وضاحتي کانفرنس ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته په سفر تللی دی او هلته یې د ولسمشر جو بایډن سره کتلی دی. د چې په دې سفر کې په کوم مسایلو بحث کړی په دې راپور کې پیوور.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواکه نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبال دي جګړه وګټي، خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالي مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکۍ او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې پوځي ډول ماشرنګ جامپر او پتلونې پتن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کیږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحد ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخمود په ښار کې د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحد ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د هیواد پاسویل کې اورزګان ته ورشو. نن په اورزګان کې طالبانو درې ویشتنه په عام حضور کې د خلکو په وړاندې په درو وهل. د شوې د دې کسانو جرم څه و په دې راپور کې به وره.
د تعزیری سزا خبرتیا د اورزګان ولایت محاکمو پر درویشتنو مجرمینو د
تعزیری اعلان په اورزګان ولایت کې د طالبانو په لاس کې د ملي رادیو لخوا د کیروز رئیس نشریدي چې د خلکو څخه غوښتنه کول چې په دغه ولایت کې د ورزش شلو بغاړي توارسي. په اورزګان ولایت کې د طالبانو ویان احسان الله حماس نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې نن په دغه ولایت کې شل کسان نارینه د غلا او اخلاقی فساد په جرم د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ شار او ورزشی لوبغاړي کې د زرګونه خلکو د سترګو په وړاندې په عام مازار کې په درو وغلي.
هونن صدا روزګان مرکز ترنکوټ کې تازرات زینو کسانو ته وخت پرسته شل لپاره ول او په مختلفو جرمونو سره غزناوه لواتو بل غلاوه ته تازیر سزاګانې ورکړل شي.
بل خو بیا دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره سوی خبر پانه کې راغلی دی چې دغه کسانو شمیر درويشتي کوم چنن په دغه ولایت کې په عام مازار کې په درو وهل سو. طالبان خپل دې مراسمو ته خبري اعلان ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړي او دغه راز خلک هم د تصویر او ویډیو اخیستلو څخه منه کړي وو. لسمی څخه یوایین شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبان نن دغه تل درويش کسان چې درې ماشومان وو په 15 دیر شاو 15 وشت درو وهل او دغه راز یادو کسان ته د اتمی اش څخه نیولې به تر 15 کلنی پوري د بند موده هم وټاکل.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی. ادرس تر روزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار د ورزش لوبغالی یا استډیوم پدرنشت روزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا څخه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندوز ولایت ته ورشو. په دې ولایت کې یو شمېر ځوان ډاکټرانو د ایسار او همدلۍ په نوم یو روغتیایي او ټولنیزه موسسه جوړه کړې ده او د پخو عمر کسانو ته پکې په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمات وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤولان وایي چې دوی د مرکز سپینګرو ته د احترام په خاطر جوړ کړی دی او هر میاشت د 200 تنو ناروغانو درملنه پکې کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په کندز کې د ایسار او همدلۍ په نوم یوه روغتیایي موسسه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه موسسه د یو شمېر ځوان ډاکترانو لخوا په کندز کې جوړه شوې او له دوه کالو راهیسې د شمال ختیځ ولایتونو په کچه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤول ډاکټر احمد فواد نوري ازادۍ روډیو ته وویل دوی دغه موسسې په ټولنه کې سپینږرو ته د احترام او درناوي د دودولو په هدف جوړه کړې ده.
اکثر خیرندیشه خلک، نفر آسان خلک موږ سره د پروسه کې مرسته وکړله چې نن موږ د جامع هغه اکثریت هیر شوی قشر سره مرستې او کومکونه کوو. هغه سپینګیری چې ډیر په بد حالت کې په تنهایی ژوند کوي هغه ته یو امن خونی برابر کړو.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی د یادې موسسې له کار او فعالیت څخه هرکلی کوي او پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې له دغې موسسې سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو داسې موسسه ده د سالمندانو لپاره خدمات وړاندې کوي، صحي خدمات، معاینات یې په مجاني شکل باندې کوي او دوایي هم په مجاني شکل ورکوي. هغه سپینګیری چې څوک نه لري د دوا او درملو پیسې نه لري هغې ته خدمات وړاندې کوي.
د پاخو عمر یو شمېر کسان چې د ایسار او همدلۍ په روغتیایي موسسې کې د درملنې لاندې دي د یادې موسسې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. پنځوس کلن نجیب الله چې د ځان د درملنې لپاره یادې موسسې ته مراجعه کړې وه ازادي راډیو ته وویل
صرف دولت صرف موسسات خارجي
دولت او خارجي دفترونه باید مرسته وکړي تر څو د دې له خدمتونو ټول ولس برخمن سي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه ځوانان دلته بې وزله او بې سرپرسته پنجرو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د پاخو عمر یوې مور ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو کلونو راهیسې د ملا او پښو درد څخه کړیږي او وایي وسې نه رسېده چې د ځان درملنه وکړي، خو اوس خوشحاله ده چې په یادې موسسې کې په وړیا توګه د درملنې لاندې ده.
مریضه یم، ډېر تکلیف او وس مې نهشته چې دا دوا واخلم. خاص دا په اول خدای دوم په امید ورته راغلی یم چې ډېر ښه دوا ده راباندې ولګېږي. ډېر کوشش یې کړی، الله دې نه خواري، خدای دې دمدې کړي اسمانه ورکړي. هېڅ قوت نه لرم چې ډېر پاکټ ګولۍ واخلم، اول خدای دوم درته راغلی یم.
پنځوس کلنې ملکې چې د کندز ښار اړوند د بوزې قنداري سیمې څخه دغې موسسې ته د درملنې په خاطر مراجعه کړې وه ورته خبره کوي.
ډاکټر ته راغلی ورو دا وایل چې ورور مریضانې دغه موږ سره کومک وکړي، وس مو نه رسېږي. بس دغه بس خوشحاله یي چې موږ باندې دا خوشحالي راشي، دوی موږ سره کومک نه کوي، بس خوشحاله یو.
د دغې موسسې مسؤلان پر ملي سوداګرو، پانګوالو او پر بهر میشتو افغانانو غږ کوي چې له دوی سره د درملو، روغتیایي تجهیزاتو او مالي امکاناتو په برخه کې مرسته وکړي تر څو دوی بې وزله او بې سرپرسته سپین ژیرو ته په ښه توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د وچې میوې صادرات نور هیوادونو ته ډیر شوي دي. د چې دغه صادرات له کومو لارو کېږي په دې راپور کې به یې واورو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. له کندهار څخه بهر سش کال د وچې او تازه میوې په شمول د یو شمیر نورو توکو صادرات څه کم 209 میلیونه ډالر ته رسیدلي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي سش کال له دغه ولایت څخه تر 190 زره ټنه زیاته وچه او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمیر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 190,350 ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغال سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 190,350 ټنه کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالر کېږي.
بل خو د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سش کال ورستوي سیلابونو د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمیر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوی شمس الرحمن مساوی بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړي چې له امله یې سږني حاصلات زیانمن شوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي او یا له منځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې له منځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه میانشین، نیش، شاولی کوټ، بعض ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کیږي 50% خساره بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادرات په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4 ساعته کې تر چمن ښاره پورې رسېده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سږ کال کاروبار سم دی، خو د لارې مشکلات ډېر. تر چمنه پورې مخکې موټر به مو علاقه په یوه ورځ، یعنی په 4 ساعته به اوښتي. اوس موټر علاقو په 3 ورځې، په 4 ورځې بنیاته، په 4 ورځې بنی موټر راوړي. چمن پر لاری باندې مې څه مشکلات چلته په کومره کې درولي بیا چې په لین کې سي د لین څخه بیا په دې ورځ کې دی چمن ته اوړي باید چې ټاکسي او د کټارونو نه لینونو څخه موټران نه وځي د کومره کې سره دا باید ډیر لار ورکړي چې په چیرې بیا تر باري ته دی د تر باري موټران د چیرو د موټران نه د کټنرانو په مابینس کې وکړي
د کندهار د سوداګری خنوبایي د سوداګرو داستونزې له مسولانو سره شریک کړي خو تر وسه حل سوي نه دي.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکخ خزو پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورزخه